Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر نن چهارشنبه ده د 1990 کال د دلوي سلواغې لسمه د درونو لسم کال د جنوري میاشتې دیرشمه زه صفي الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو دغې سهارنۍ خبرې مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري ښه راغلاست وایم. د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي له هغو خلکو سره چې ده په افغانستان کې کتلي د سولې په اړه یو موټی نه دي. دا مو د سر موضوع ده، نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشره جینا هاسپلوی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې عالي شورا له رئیس کریم خلیل سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوها هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. او د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورس وایي روسیه او چین لخوا د امریکا د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو ته تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشروي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. جینا هاسپل چې د سیشمې پر ورځ د امریکا په سنا جرګه کې په یو غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو مشرانو سره یو ځای خبرې کولې په دې اړه وویل.
It's very important that we maintain pressure
on دا ډیره مهمه ده چې موږ دغلته په ترهګرو ډلو فشار وساتو. که چیرې بالاخره د سولې توافق رامنځته شو، د څارنې یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي او موږ به بیا هم اړتیا ولرو څو دا وړتیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپلو ملي ګټو لپاره لاس په کار شو. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې دغه هیواد د ملي استخباراتو مشر ډان کورس په 2019 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات، د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د ده په وینا امریکا ورسره په جنوبي آسیا کې مخ ده. نوموړي وویل د دوی ارزونې ښیي چې په راتلونکي کال کې به د جګړې پر ډګر نه افغان حکومت او نه هم وسلوال طالبان کومه ستراتیژیکه پوځي بریا ولري. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه قطري ډیپلوماټ په کابل کې له محمد کریم خلیلی سره کتلی او د هغه څه په اړه چې په دوحه کې تیر شوي معلومات ورکړل او ژمنه یې وکړه چې طالبان به بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. طالبان په خطر کې دفتر لري چیرته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې طالبانو سره پر لپسې شپږ ورځې مذاکرات وکړل. ټاکل شوی نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان شي. دا خبره د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه.
ولایتونه چې د شکایتو محترم کمیسیون لخوا او رسیدګي شکایت صورت نیولې او هغه د تطبیقات لپاره مونږ ته رسیدلي وو. یو ورځ دوه ورځ کې تطبیقات هم خلاص شول د دواړو کمیسیونو مشترک ټیم لخوا، نو هغه به نن رسما د افغانستان خلکو ته اعلانېږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان شامل دي. تر اوسه د انتخابات خپلواک کمیسیون د دولسو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د پروان پولیسو وایي د سېشمې په ورځ یو تن له چاودېدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې. د پروان د امنیې قمندانۍ جنرال قمندان جنرال عبدالمحفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل یو وسلوالی د سیدخیل ولسوالۍ کې له لس بورې چاودېدونکو موادو سره نیولی. د ولیزاده په خبره دوه تنه نورې سالنګ ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورس وایي روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنات په څرګندونو کې کورس وویل له بیجنګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تېرو لسو کې وې. او لاستر ګواکی را منست کړي. د نوموړي په وینا د امریکا له خوا د امنیت او سوداګرۍ د پالیسۍ د بدلون په عکس العمل کې یو شمېر متحدان له واشنگتن لری کړی شوی. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته خپل سرګندونو کې زیاته کړه.
China, Russia, North Korea and Iran are advancing their cyber capabilities.
They way چین، روسیا، شمالی کوریا او ایران په زیاتیدونکو توګه خپل سایبری یا آنلاین ورتیاوی پراخوي چې نسبی ارزانه دي خو اخیزه او شدتی زیات ده. کورس هم دارنګ ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د 2023 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخله پر لارو چارو غور وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو اعلان کړی چې دغه هیواد د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځلی کاندید وي او په اروپایي ټولنه او ناټو کې به د اوکراین د شمولیت لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د ولسمشری انتخابات وشي. پروشینکو د سیشمې پر اساس خپل زورګونو پلویانو ته وویل د خپل هیواد په وړاندې او د پخوانیو او راتلونکو نسلونو په وړاندې د درانه مسؤلیت احساسول سبب شوی چې د مارچ د 1 نیټې په انتخاباتو کې د 2015 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي. درې 15 کلن پیترو پروشینکو په اوکراین کې د اروپا په پلوي او له هغو پراخو اعتراضونو وروسته واک ته ورسید چې پخوانی موسکو ته مایل ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یې د 2013 کال په فبروري کې له واکه لیرې کړ. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په یو لیک چې د سیشمې پر ورځ خپور شو د کازوو مشر ښاغلي تاچی ویلي د یو داسې جامع او متوازن توافق لپاره د هر ضروري اقدام کولو ته چمتو دی چې ټولې پاتې مسلې پکې شاملې وي او د سربیا سره د دغه هیواد پخوانی کړکیچ پای ته ورسوي. د هاشم تاچی په وینا دا به ټولې سیمې ته ثبات راولي. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له هغو خلکو سره چې د افغانستان کې کتلي د سولې لپاره یو موټی نه دي.
باز حتی میگه ناظر هستن سر خود قربانی بتن برای صلح، اما یک اجماع برای چه قربانی داده شوه وجود نداره به فکر من صحبتهایی که ما داشتیم.
امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دانیل کورتس وایي هیواد د سایبری او آنلاین ګواښونو سره مخ دی.
China, Russia, North Korea and Iran are advancing their cyber capabilities which are relatively low.
وی چین، روسیا او شمالی کوریا خپل آنلاین ورتیاوی زیاتوي چې نسبتا ارزانه خوش ذاتي زیات ده او د ژوند رنگونه هم لرو.
ملي اختلال چې په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي، بش فعالی، دویم اوتیسم، عقب ماندگی او لکنت ده.
پیام هم سهار بخیر. وخت افغانستان کې د سهار 8:00 دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نشته. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې د یک ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وکړه. نوموړي په دې مرکه کې ویل د بیلابیلو لورو سره په بحثونو کې موندلې چې په افغانستان کې دننه ځینې سولې ته د رسیدو لپاره یوه لاره غوره ګڼي او ځینې بیا بل لاره بهتره بولی. خغلی خلیلزاد په دې مرکه کې همدارنګه وویل د سولې په بحثونو کې د مهمو اختلافي ټکو څخه یو دا دی چې طالبان چمتو نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمی خبرې وکړي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې هیواد کې سولې ته تلل لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. نوموړي په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې د طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینې پیچلتیاو په برخه کې پرمختګونه کړي. ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ خو په عین حال کې وویل چې سولې ته د رسیدو په برخه کې افغانستان کې یو واحد نظر لا هم نه دی موجود.
میگن باز حتی میگن ناظر هستن سر خود قربانی بده.
زلمی خلیلزاد وایي آن ځینې وایي چې چمتو دي د سولې لپاره خپل سر قربانی کړي خو په دې اړه چې د څه شي قرباني ورکړل شي په دې خوا کې، یعنی د طالب په مخالفه خوا کې چې آزاد افغانستان دی، یو اجماع وجود نه لري. زما په فکر هغه خبرې اترې چې ما دلته کړي، ځینې یې ولاره غوره ګڼي، ځینې بیا بله لاره بهتره ګڼي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي د دې مرکې په یوه برخه کې ویل، د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد په وینا د طالبانو په نظر افغان حکومت مشروع حکومت نه دی. ښاغلي خلیلزاد وویل دا هغه نظر دی چې موږ یې نه منو. خلیلزاد همدارنګه وویل طالبان فکر کوي چې که د افغانستان له اوسني حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي، دا به په دې معنا وي چې د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید ته چې اوسنی ولسمشر دی امتیاز ورکوي. و موږ غوښتل چې د ښاغلي خلیلزاد د دې څرګندولو په اړه د ارګ نظر واخلو، خو د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي ونه غوښتل په دې اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي ښایي سولې ته د رسېدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي، خو د نوموړي په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته.
د صلح په راوستو کې کېدای شي ځینې په نظرونو کې ځینې تفاوتونه وي. څوک غواړي چې په یو طریقه باندې د صلح راشي، څوک غواړي په بل طریقه باندې لاړ شي، څوک غواړي چې د بین الافغاني تفاهم دپاره یو لاره غوره کړو، څوک غواړي چې بل لاره غوره کړو. اما په اصل صلح کې چې صلح زموږ یو ضرورت دی، یو نیاز دی، په دې کې د هیچا اختلاف نشته دی، په دې کې اجماع د افغانستان د خلکو اجماع ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږورځني مذاکرات پای ته رسولي. نوموړی د یک شنبه په ورځ کابل کې او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو چارواکو سره په قطر کې د خپلو مذاکراتو جزئیات شریک کړل. ولسمشر محمد اشرف غني له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ وویل افغانان سوله زر غواړي خو په تدبیر غواړي. د ښاغلي غني په وینا نه غواړي چې په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې تکرار شي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه د واک انتقال ته اشاره وکړه چې ترې راوروسته افغانستان د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. ښاغلي خلیلزاد له یک ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي له افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې یوه تشه رامنځته شي چې د پخوا په څیر کورنۍ جګړې ونښلي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي وو چې بې وخته بل افغانستان څخه د ناټو سرتیری ونوسی.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد پرون په یو مرکه کې ویلي چې د یف دی باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع هم نشته. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د پرون ځینو خلکو سره لیدلی دي. له هغې ډلې دی د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز ته ورغلی و چې مشري حکمت خلیل کرزی کوي او پکې د طالبانو د دورې ځینې پخواني چارواکي هم د شورا غړیتوب لري. د دغه مرکز له یو مسؤول او سرمحقق حکمت الله اعظمي سره مې پرون خبرې کړې وې. له دمې لومړی وپوښتل چې ښاغلي خلیلزاد له دوی سره په خبرو کې څه وویل.
نن ډاکټر صاحب خلیلزاد او سره پلاوی زموږ د مرکز نه لیدنه وکړل چې په دې کې د مرکز نوی مشر چې لومړۍ ورځ یې حکمت خلیل کرزی صاحب ورته ښه راغلاس وویل. د دوی تر څنګ موږ د شورا غړي چې ضعیف صاحب عبدالسلام ضعیف صاحب د پاکستان په پاکستان کې د طالبان پخوانی سفیر، همدارنګه وکیل احمد متوکل صاحب د طالبانو پخوانی وزیر خارجه، او شینواری صاحب دی په دې مجلس کې حضور درلودی. د مجلس کې څو مهم بحث وشو. یو خدا وشو چې مثلا ډاکټر صاحب خلیلزاد وویل چې په قطر کې د طالبانو سره پر دوو موضوعاتو باندې ډېر پیشرفت شوی دی. هغه یو پکښې کې د طالبان د خوا امریکا ته دا تضمین ورکول دي که چېرې امریکا له افغانستان نه ووځي باید د افغانستان خاوره بیا د امریکا یا نورو هیوادونو په خلاف استفاده نه شي. یو دا دوه مسله چې ډاکټر خلیلزاد ډېر ناراضي وو. هغه دا و چې پیشرفت پکښې شوی و د طالبانو غوښتنه چې مثلا امریکا باید یو دغه اعلان کړي، مهالویش اعلان کړي او خپل عسکر وداسې. په دې دی وویل چې موږ ورسره تر یو اندازې پورې موافقه کړې ده او خپل فلیکسیبلټي او یا مثلا نرمښت مشغلی دی. نو په دې کې دا د هغه مثبتې نقطې وي. بیا دوه مشکلات هم دوی پکښې کې وویل چې مشکلات چیرې دي. یو مسله پکښې کې د افغان دولت سره کښېنستل دي چې مثلا طالب دا نه مني چې دغه سره د کښینی دولت سره د خبرې وکړي.
نو او بکه پښتنه کوم چې طالب دوی ته څه ویلو، طالب لوري دوی ته څه ویلو چې ولې نور سره کینی افغان حکومت سره، او ځکه چې ټول صلاحیت خو د افغان حکومت ښکاري.
دا خو ډېر واضح خبره ده. طالب په بار بار باندې ویلې دي په ټولځل کې په مجلسونو کې موږ سره کښې، نو هغوی دا وایي چې کچېرې موږ د افغان دولت سره خبرو ته کښېنو دا په دې معنی ده چې موږ د افغان دولت په رسمي شکل باندې پېژنو، او که په رسمیت باندې پېژنو دا زموږ خپله مشروعیت ته تر سوال لاندې دی. چون چې که طالب وګوري په دولس کاله کښې چنګېدی د دوو شیانو دپاره، یو دا و چې باید امریکایي عسکر ووځي، او بل دا یې چې افغان دولت ته مشروعیت یې نه مني. نو که چېرې دا دوه خبرو ته دی غاړه کښېږي دا په دې معنا ده چې دی طالبان خپل مشروعیت ته لاس ورکوي. بیا په دې باندې ډېر بحثونه وشول چې مثلا اوربان به څنګه وي، هغه یو ډېره مهمه مسله وه، او یا مثلا د امریکا د وتلو حضور به څنګه، د تقسیم اوقات به څنګه، یا دوی باید یو تقسیم اوقات اعلان کړي، د هغې وروسته بیا کرار کرار د عسکرو ایستل اعلان کړي، او په دا وخت کې طالبان څخه د امریکا یا د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي. نو تر دې ټولو باندې ډېر مفصل بحثونه وشول.
ازادي راډیو نه مو له یو سرمحقق او د افغانستان د شخړې او سولې د مرکز د مطالعاتو د مرکز له مسؤول یو مسؤول حکمت الله اعظمي سره خبرې واورېدلې. د وویل چې ښاغلی خلیلزاد پرون د دوی مرکز ته ورغلی او له چارواکو سره یې په دوحه کې د شویو خبرو په اړه باندې خبرې وکړې، او دوی هم خپل تحلیلونه او غوښتنې ورسره شریکې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصری احمد شیبر اوروي.
د کړکیچ نړیوالې ډلې په انټرنیټ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو شمېر پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. یوه پوښتنه دا ده چې دا خبرې څومره د پام وړ وي. د دې په ځواب کې راغلی دی چې په قطر کې شپږ ورځنۍ خبرې دا څرګندوي چې متحد ایالتونه څومره له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې جدي دي. وړاندې راغلی دی چې طالبان او د هغوی متحدان د امریکا دې نیت ته د یوه فرصت په توګه ګوري. د نړیوال کړکیچ په لیکنه کې لولو چې طالبانو په دې خبرو کې نرمښت ښکاره نه کړ، خو داسې نقشې څرګندې شوې چې پر مهمو موضوعاتو یوه اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلی دی چې د دې خبرو اهمیت له دې سره ارتباط لري چې تر دې وروسته به څه وشي. نړیوال کړکیچ بیا هغو راپورونو ته اشاره کوي چې د دوحې د خبرو په ارتباط خپره شوي دي. په مقاله کې لولو که چېرته په سیاسي او امنیتي برخو کې دا خبرې په راتلونکي کې د لویو ډلو ترمنځ طرح شي، نو په دې خبرو کې به پرمختګونه رامنځته شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له طالبانو سره د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده، او په پیل کې د یو شمېر عامو افغانانو خبرې راخیستې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تېره اونۍ د خبرو په څلورمه ورځ خوشحاله و. ورځپاڼه بیا د همدې کسانو په وینا څرګندوي چې د خبرو په پای کې بیرته ناهیلي شو، ځکه چې وروسته له شپږو ورځو کومه موافقه ونه شوه. نیویارک ټایمز لیکي ناڅاپه معلومه شوه چې لا هم د افغانستان د لانجې د هواري مخې ته ډېرې ستونزې هوارې شوې نه دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم راځو یو مطلب ته چې د افغانستان د سولې په اړه دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي هر کله چې په دغه هیواد کې سوله باوري شي بهرني ځواکونه به ترې ووځي. د دې ټولنې سفیر پیری مایدن د سېشنبې په ورځ په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، او په دې برخه کې د زلمی خلیلزاد هڅې ښې پرمخ روانې دي. ښاغلی مایدن وویل افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات ضروري دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وایي له افغانستانه بهرني ځواکونه په دې شرط وځي چې په دې هیواد کې رښتینې سوله تامین شي. ښاغلی مایدن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې د پام وړ دي، خو بریالیتوب یې وخت ته ضرورت لري. پیری مایدن د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له افغانستان نه به د دوی د ځواکونو د وتلو ځانګړتیا له طالبانو سره د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي.
کوم ځواکونه چې له افغانستان وزي ځانګړتیا به یې د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي. دا یو ښکاره خبره ده چې مخکې له مخکې به اوربند وشي او اروپایي ټولنه به د سولې یو له ضمانت کوونکو څخه وي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې مذاکرات د افغانستان د بحران د هواری غوره لاره ده او دوی په قوت سره ملاتړ کوي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سلورم دور خبرو نتیجه د افغانستان له جمهور رئیس سره شریکه کړه. ویل چې له طالبانو سره مذاکرات خو او بیساره پرمختګ پکې شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر هم ویلي چې دغه مذاکرات هڅونکي وو، خو د ده په خبره تر اوسه ورته سپارښتنه نه ده شوې چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو وتلو ته چمتو شي. بلخوا د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي هر کله چې ډاډمن شي افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای نه بدلیږي، ځواکونه به له دغه هېواده ووزي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر دا هم وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع د قطر په وروستۍ ناسته کې د بحث وړ وه.
We heard that there has been some good progress.
موږ اوریدلی چې د دوحا په وروستۍ ناسته کې ښه پرمختګونه شوي په تیره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په اړه، خو اوس مهم ګام دا دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې ایټالیا هم تصمیم نیولی چې تر یوه کاله پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو مخکې له دې د سولې د خبرو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د خپلې لومړۍ غوښتنې په توګه مطرح کړي وو. که څه هم طالبانو ته ځینو نږدې منابع ویلي چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو کې د بهرنیو ځواکونو په وتلو او اوربن هوکړه شوې، خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام سره شرې پنځه باندې خبرونه کوو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کارتس وایي د روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د امریکا د بېلابېلو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای د امریکا د سنا استخباراتو کمیټې ته په نړیوالو ګواښونو څرګندونې کولې. د وویل د شمالي کوریا او ایران لخوا هم شتو ګواښونو شته امریکا متحده ایالاتونه له ګواښونو سره مخ دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنا ته په څرګندونو کې کوټس ویل له پیکینګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تیرو لسیزو کې وي او لاس تر ګواښ یې متوجه کړی. کورس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا په زیاتېدونکي توګه له انلاین عملیاتو کار اخلي چې په ګڼو لارو یې ذهنونو او ماشینونو ته ګواښ پېښ کړی. د په وینا دا داسې څه دي چې معلومات غلا کوي، زموږ په وګړو کې نفوذ کوي او مهم تاسیسات ګډوډوي. کورس همدارنګه ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخله پر لارو چارو غور
کوي.
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس وایي زموږ ارزیابي دا ده چې بهرني لاسوهونکي به د امریکا د 2000 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د یو فرصت په سترګه ګوري څو خپلې ګټې مخکې کړي. موږ دا تمه لرو چې دوی به په پخوانیو انتخاباتو کې د یو بل له تجربو په ګټې د مداخلې لپاره خپلې وړتیاوې زیاتې کړي او نوي تکتیکونه. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دا هم وویل دښمن لوري به هڅه وکړي چې په متحده ایالاتو کې ټولنیز او نژادي جنجالونه راوپاروي، پر چارواکو باور زیانمن کړي او پر هغو سیاستوالو انتقادونه وکړي چې د روسیې ضد دریځ لرونکي ښکاري. د ولسمشر ټرمپ د ادعا خلاف د امریکا د ملي استخباراتو مشر او امریکایي سناتورانو ته وویل دا ډېره ممکنه نه ده چې شمالي کوریا دې د اتومي بې وسلې کېدو په برخه کې په خپله ژمنه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ به د راتلونکي میاشت په پای کې وار بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګون سره وګوري. په تیر جون کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو په غونډه کې چې په سنگاپور کې جوړه شوې وه د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د اتومي بوی وسلې کېدو لپاره به کار وکړي. خو د امریکا استخباراتي ادارې وایي په دې برخه کې د شمالي کوریا هڅې هیله بخونکې نه دي. جان کوټس د ایران په اړه هم وویل چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په اروپا کې د ترهګرۍ د بریدونو په تړاو د ایران سره د تړلو کسانو وروستۍ نیونې د په وینا بیلګې دي. نوموړي همدارنګه وویل چې ایران د افغانستان کړکېچ زیاتول غواړي او په عراق، سوریه او یمن کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. کوټس همدارنګه د سوریه او عراق په شمول په منځني ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت د ځپل شوي وسلوالې ډلې په اړه خبرداری ورکړ. د نوموړي په وینا که پر دې ډلې د ترهګرۍ ضد مبارزې فشار کم شي دا ډله به بېرته ځان پیاوړې کړي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت د سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د بشپړې ایستنې اعلان وکړ او پینټاګون ویلي دوی له سوریې څخه د سرتیرو ایستل پیل کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جناحاس پلوی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي. د پروان پولیسو وایي د سې شمې په ورځ یو تن له چاودیدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه یي موادو د قاچاق تور نیولي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مصر د کوټس وایي روسیه او چین لخوا د امریکا د متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او سایبري یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو اعلان کړی چې د دغه هیواد ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. د خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه.
د ژوند رنگونه
نمراته وای څه کار کوي؟
نوم عبدالجلیل دا د ای پی سی رواني مرکز کې د مشمن برخه کې مشاوري.
تاسو د ماشومان په برخه کې مشورې په افغانستان کې لوی ستونزې د ماشومان په برخه کې کومې دي؟
د ماشومان په برخه کې خو ستونزې له حده زیات دي. په تیر بیا په رواني برخه کې خو کولای شو چې څو رواني مسلو ته اشاره وکړي. اول لومړی اختلال چې په ماشومان کې ډېر لیدل کېږي بیش فعالي، دویم اوتیزم، عقب ماندګي او لکنت ده چې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ ورته توجه نه د سویا او تروسه پورې. په دې برخه کې رواني مرکز چې خاص د همدې اختلالاتو د حل لپاره وینه د جوړ سره.
تاسو خپل څنګه انګیزه درته پیدا شو چې د دې کار ته مخه کړئ؟
ما د ماشومانو برخه کې ماشومانو د برخه راپوهنه لوستل او بیا لږ وروسته دغه ما پونځه د انګیزه راکړه چې باید خپل د ماشومانو په برخه کې کار وکم او ترڅو د ټولنې دغه ستونزې چې وروسته بیا په لویو ستونزو اوړي حل سي، ټولنه د اصلاح خواته ولاړه.
تاسو په ماشومتوب کې داسې یو څه سره مخ شوي یا داسې کمبودي سره چې اوس تاسو د هغې د حل کولو لپاره ډېره هڅه کوئ؟
بله، موږ خو بیخي له ډېرو ستونزو سره مخ شوي. خو لومړۍ ستونزه یې دا وه چې په کورنیو کې دیکتاتورانه رفتار کېده راسره. یعنی مونږ په ماشومتوب کې د کورنۍ عاطفه نه ده لیدلې، ټول زور و، زورګویي و، وهل و، ټکول و. هر کار چې چاته سپارل کېږي لومړی باید په هغه کې د کار لیوالتیا را پیدا کړو، انګیزه را پیدا کړو چې آیا دغه کار ته، دغه چارې ته لیواله ده چې باید سرته ورسو. په زور سره په ماشومانو کار کول متاسفانه په ډیری کورنۍ کې توجه نه کېږي.
تاسو څومره ګټه دغه ماشومانو ته رسولې؟ د دوی کورنیو ته او کار هم څومره ګټه ورته؟
کار هم پایله ورکړې ده. او دلته په دې مرکز کې ډیری ماشومان هم درنګه په ځینو کودکستانو کې هم کار کوو، وړکتونو کې. او د دې په څنګ کې کورنۍ ته دا مشوره هم ورکوو چې په کور کې باید دیکتاتورانه رفتار ونه کړي، خپل عاطفه له ماشومانو سره ډېره کړي، ځکه عاطفه داسې مثال لري د یو ماشوم لپاره لکه خوراک، له خوراک نه هم ډېره مهمه ده. والدین باید خپل ځان عیار کړي، داسې عیار کړي چې څنګه له دغو اقتصادي ستونزو سره سره ځان له عاطفې سره له ماشوم سره له مینې سره عادت کړي او وړاندې ژوندي اوسي.
ازادي راډیو ته غواړی تاسو هم د زین اوریدونکو یې سمستونه تاسو ته لرلو شي د افغان بي سي ماته سوات لس لاري مخته راسته ولیدي. نثار احمد الکوزی له هلمند ولایت لیکلي طالبان او افغان حکومت باید د سولې خبرو په جریان کې اول اوربند وکړي. میرزا خان مینپال د کندهار لیکلي سولې هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان ترڅنګ ایران، پاکستان، هند او چین هم کار وکړي. شریف الله د کونړ غازی آباد ولسوالۍ لیکلي طالبان باید په یو مال د افغان حکومت سره خبرې پیل کړي ځکه دا به په هیواد کې دایمي سوله راولي. او بشیر بیبزی له لوګر لیکلي ډونالډ ترامپ باید خپل اسکر وباسي ترڅو طالبان حکومت اوربند وکړي.